نن وضعیت په دې پروګرام کې
په اسلام آباد کې د کډوالو شورا وایي چې په دې ښار کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ بیا چټکه شوې ده او پولیسو په تیرو دوه ورځو کې نږدې 40 افغان کډوال نیولی دي. پاکستانی چارواکي بیا وایي چې یوازې بې اسناد افغان کډوال نیسي. د نننه وضعیت په دې پروګرام کې په پاکستان کې د افغان کډوالو په وضعیت بحث کوو.
تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او چاري مهم په خیر وي. درنو دوستانو، د نن وضعیت په دې پروګرام کې موږ په پاکستان کې د افغان کډوالو په ستونزو باندې بحث کوو. د کډوالو په موضوع باندې بحث کوو. راپورونه وایي چې په دې وروستیو ورځو کې یو ځل بیا په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه شوې ده او هلته افغان کډوال ګڼې ستونزې لري. ښه، د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د کډوالو د پروګرامونو د ځنډېدو وروسته د کډوالو سره اندېښنې هم زیاتې شوې دي. اما همکاران وایي چې لنډ وقفه خو له وقفې وروسته به بیرته تاسو ته راستانه شو. پام دې موضوع بس کو د کډوالو په ستونزو باندې، اما په سر کې ستاسو پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راوړم. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې په افغانستان کې د اوبو په زیرمو باندې د وچکالۍ د اغېزو له امله اوبو ته د خلکو اړتیا زیاته شوې او اوس مهال په دغه هیواد کې تر 90% پورې کورنۍ د څښاک اوبو د کمښت سره مخ دي. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې لږ تر لږه 30% کورنۍ پر نه تصفیه شوی اوبو باندې متکی دي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په روان 2015 کال کې په افغانستان کې خلکو ته د اوبو د برابرولو، روغتیا او حفظ صحې په برخو کې 88 میلیونه ډالر بودیجې ته اړتیا لري چې تر اوسه 3.4 میلیونه ډالر ترلاسه شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په افغانستان کې د پستې د ځنګلونو د ساتنې او بیا رغونې د هڅو په اړه په یو راپور کې ویلي چې په یو شمیر نړیوالو ادارو په ملاتړ د 2020 کال راهیسې د بادغیس ولایت کې پر 3000 هکتار ځمکه د پستې نوي نیالګي کېنولي دي. دغې ادارې د پنجشنبې په ورځ جنوري 10 په یو راپور کې ویلي چې د دې سربیره په افغانستان کې د پخوانیو ونو د خوندیتوب او پر 30000 هکتار ځمکه باندې د بوټو شنه کېدو او د نویو ستراتیژیو په کارولو یې د څرځایونو او د ایکوسیستمونو د بیا ټوکېدو او معیشت په برخه کې مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارو په دې راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې د پستې د ځنګلونو له منځه تللو په برخه کې تر ټولو لویه ستونزه د دغه ولایت په شمال لویدیځ کې د بادغیس ولایت کې ده چې پکې تر ټولو زیات د پستې پر ځنګلونو تمرکز رامنځته شوی دی. او په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي چې په دې ښار کې د افغان کډوالو د نیولو او بیا لړۍ بیا تیزه شوې ده. د دې شورا مشر ازادۍ رادیو سره خبرو کې ویلي چې پولیسو په تیرو دوه ورځو کې د ماشومانو په ګډون په لسهاو افغانان نیولی دي. خو د پاکستان حکومت وایي دوی یوازې هغه کډوال نیسي چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري، بلخوا د کډوال د پاکستاني چارواکو دا خبره ردوي. درنو دوستانو، د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په وروستۍ اجرایي فرمان چې امریکا ته د کډوالو د راتګ د ځنډېدو په اړه دی د دوشنبې په ورځ د جنوري په 20 نافذ شو. د امریکا غږ خبریالي سارا زمان په خپل راپور کې وایي چې په پاکستان کې هغه افغان کډوال چې امریکا ته د تلو په تمه دي د نامعلومې راتلونکي سره مخ شوي دي. په دې اړه به دا راپور وګورو. د راپور وروسته د خپلو میلمنو سره بحث کوو.
د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په سنډه کې په یو اپارتمان کې د افغانستان د هوایي ځواک یو پخوانی پیلوټ په بې صبرۍ سره متحده ایالاتو ته د خپل سفر په تمه دی. د پیلوټ د امنیتي دلایلو له کبله له موږ څخه وغوښتل چې د توحید په مستعار نوم یې یاد کړو. دوی ویل چې هغه په افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو تر څنګ جنګېده.
که زه بیرته افغانستان ته وګرځم، دا په دې معنی ده چې دوی یعنی طالبان به ما ووژني.
اوس توحید ممکن په پاکستان کې د نامعلوم وخت لپاره انتظار وکړي، ځکه چې د ټرمپ ادارې د کډوالو د راتګ د ځنډولو پلان د راتلونکي دوشنبه پورې پلی کیږي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ امریکا ته د غیر قانوني کډوالو راتګ د ملي ګټو لپاره زیانمنونکی بللی دی. د هغه اجرایوي فرمان ممکن په پاکستان کې نږدې 15,000 افغانان اغیزمن کړي چې امریکا ته د تګ په تمه دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبه په ورځ وویل چې دوی د امریکا د نوي پلان په اړه هیڅ معلومات نه لري او تمه لري چې ټول امریکا ته تلونکي افغان کډوال به د سپتمبر تر میاشتې پورې له پاکستان څخه وایستل شي. د توحید په څیر افغانانو باندې د دې پلان اغیز چې په افغانستان کې د شل کلنې جګړې په جریان کې د متحده ایالاتو په مشرۍ ځواکونو ملاتړ کړی و، ډېرې مرستندویه ډلې اندېښمنې کړي دي.
مونږ فکر کاوه چې دا به د څلورو میاشتو لپاره وقفه وي، خو دا یوه نامعلومه وقفه ده. افغان ایویک او په ټول هیواد او نړۍ کې ګڼ شمېر سازمانونه په چټکۍ سره کار کوي، څو ډاډ ترلاسه کړي چې مونږ په دې اړه وضاحت ترلاسه کوو.
توحید وایي چې هغه اندېښمن دی چې څومره نور به په پاکستان کې پاتې کیږي. په داسې حال کې چې ډېرې کمې پیسې سپما کړي دي، هغه وایي چې نه پوهیږي نور څومره پیسې به په ویزې مصرفوي څو په پاکستان کې پاتې شي او د شړلو څخه مخنیوي وکړي.
دلته موږ نور نشو کولی چې د خپلې کورنۍ او ځان ساتنه وکړو.
د ټرمپ اجرایوي فرمان کې ویل شوي دي چې امریکا نشي کولی کډوال په داسې ډول ومني چې امریکایانو ته زیان ورسوي. شان وایي هغه هیله لري چې ټرمپ به د هغو افغانانو په اړه خپل دریځ نرم کړي چې له امریکا سره مرسته کړې ده.
موږ په زغرده کار کوو څو ډاډ ترلاسه کړو چې ولسمشر ټرمپ د افغانانو لپاره د راتګ د اجازې فرمان صادر کړي.
د 2020 کال راهیسې امریکا نږدې 200,000 افغانان منلي او میشت کړي دي. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
درنو دوستانو، تاسې راپور واورید. ښه، زموږ سره په خبرونه کې د کډوالو د حقونو مدافع صدیق الله کاکړ صاحب دی، او په دې هیله چې اوګی احمدزی په پاکستان کې افغان کډواله هم را سره په پروګرام کې مل شي. کاکړ صاحب، پروګرام ته په خیر راغلاس. ښه، مخکې له دې چې په دې وغږیږو چې پاکستان کې اوس کډوال څه عمده ستونزې لري، د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر فرمان وروسته چې د امریکا د مهاجرت ټولې پروسې ځنډیدلې دي، خا دا پروسې به ممکن بیرته شروع کیږي یا به تغیرات راځي یا به نه راځي، اما دغه وضعیت د کډوالو ترمنځ اندېښنې خورا زیاتې کړې دي. په پاکستان کې وضعیت څه ډول دی؟ اوس خو دغه تازه خبرونه هم اوریدل کیږي چې په پاکستان کې بیا د کډوالو د نیولو لړۍ پیل شوې ده. آیا فکر کوئ چې دغه فرمان په پاکستان کې هم په افغان کډوالو باندې ناوړه تاثیرات ایښي دي؟
مننه کور مودان چې مرستني د نظر شریکولو موقع را کړه. ستا سو غوري په پاکستان کې په اسلام آباد کې په بش پیړه هغه افغانان میشتي چې کم هغه اروپا ته یا امریکا ته دی خپل اپلیکیشنان یا خپل درخواستونه چې ولیدي چې دی هغه ملک ته لاړ شي او هلته یو ښه زندگی ولري، او په دې کې ګڼ شمېر هغه افغانان دي چې یا بلکې ګرد هغه افغانان دي چې هغه د ناتو فورسز سره دوره په افغانستان کې د همکاري کړي او کار کړي. پاکستان دا اندېښنا یا دا پاکستان په دې باندې خبر وو چې د امریکا کوم نوی ولسمشر چې راځي ډونالډ ټرمپ، هغه به دا سي چلن کوي یا به هغه پر دا افغانانو یا پر ایلیګل ایمیګرنټس باندې په امریکا کې پابندیاں لګوي، نو وخت د چاري په دا باندې په دا افغانانو باندې د کریک ډاون وکړو او په دې باندې د تدې دا سی وضعیت ورسره وکړو چې تیر دا اوس 2015 کې چې کوم نیول شروع شو، پربړول شروع شو، په پورو کې تلاشانی شروع شو، دی هغه په دې باندې وچ په دې کې تقریبا څلور نیم سوه څلور سوه وا بیا افغانان چې کوم هغه ډیپورټ شو، دولس نیم سوه چې هغه برته د لیبه پاکستان کې ریلیز شو چې دا هغه سره د لی اسناد سره یا هغه سی ډاکومېنټس سره چې د جواز لرلو د لی ژوند کړی وای، نو پاکستان اصل کې غواړي دا چې هغه افغانان برډن زولي کړ واخلم، زه ودی د دغه افغانانو ګردو مرزي مواره يم کوم هغه ملکونه چې هغه د هغه د وجه صدا افغانان د پاکستان تر اعلی هغه د هم د دې ځمواري د مرسته سره قبول کی، او کم از کم نور نه مرسته دي د دې په مت کې یا د دې په بدله کې څه پیسې یا څه ایډز خوراک نو دا وسې هغه کډیاني دي، دا هغه هسي دي چې پاکستان یې کوي پلاس د څه راوړنی و کی هغه سره سم د نور دلته د پاکستان او افغانستان چې کوم وضعیت دی په هغه کې هم د کوشش کوي چې په دې کې ګټه واخلي.
کاکر صاحب بالکل په دې موضوع لږ وروسته وغږیږو. ښه، اوس خو ما مخکې هم وویل دا فرمان اوس پروسې ځنډیدلې دي، ممکن دا پروسې بیرته شروع سي، ممکن تغیرات پکې وي که نه وي، اما تاسو چې د خلکو سره غږیږئ، د افغان مهاجرینو سره، خصوصا هغه کسان چې امریکا ته د راتګ مختلف کیسونه لري، د سایبي په ګډون P1 P2 او دا کیسونه دي، دوی عمده اندېښنې څه دي؟ دوی څه وایي؟ دوی داسې فکر کوي چې اصلا دا پروسې بندې شوې که دوی څه وایي، څه غواړي؟
دې په دې باندې دلته کتا سو غوري ویډیوز کوم داسي په سوشل میډیا باندې پریږي چې دا خلک دلته اوس اسابې نه جوړ شوی، دا خلک ډېر په بد وضعیت کې دي په پاکستان کې، ک په وټلو کې دي ته ځای نه ملاوي، په کورونو کې دي ته ځای نه ملاوي، ان او سیانی به ور کوي، پولیس والا به ویریفیکیشن هم کوي، خو دا ژوند دلته ورته تریخ شوی دی چې دوی ډیر په مشکل د ژوندګي کې دی. وایي چې هغه ملکونه چې د مور سره وعده کړې و چې تاسو د افغانستان سره سي پاکستان ته او د پاکستان سره بیا ملکو اګریمنت وکړو، هغه ملکو په پاکستان باندې دا خبره و مناله چې دا زموږ په مش چې د خلکو ریسکی وکړو، دا خلکو د تاسو د لې ځای ورکوي په بنه تلو یې موږ ولې تنګي، او زموږ دا پروسس کوم دی، دا ولې دومره ځنډمن دی، یعنی ولې دونه ډیلی په کې رالونی امیډیټلی نه کیږي؟ او دا خلک په افغانستان کې چې کوم حکومت بدل شوی دی، هغه په 2021 کې شوی دی او 2025 شروع، نو ډیر ټایم دی
خبره ده. یو بس چې مطرح دی هغه دا دی چې په دې تیرو کلونو کې، په دې تیرو شلو یا 15 یا مخکې تر هغه به هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې اوسېدل، واضح ده چې د نړیوالو سازمانونو لکه د ملګرو ملتونو یونیسیار د خوا بې پیسې هم د پاکستان حکومت ترلاسه کولې. اوس دغه مرستې د پاکستان د حکومت سره کیږي یا ځکه زما سوال هدف دا دی چې هغه افغان کډوال چې اوس په پاکستان کې اوسېږي، واضح ده چې دوی په خپلو مصارفو باندې اوسېږي، ویزه لري، خپل کور کرایه کوي په خپلو مصارفو باندې، نو بیا پاکستان اندېښنه څه ده چې دوی وایي چې تر کله به دوی په موږ باندې بوجي؟
پاکستان خو هغه افغانانو باندې وسوم کار نه لري چې هغه بلینرز یا ملینرز، هغه که په کراچی کې دي که په لاهور کې دي، او کچیر رښتیا ووایو هغه افغانانو ته کارډونه هم ورکړي دي، او هغه ته چې کوم په انګلیسي کې اصلاح ورته وایي چې پیپر سیټیزنز، دا هغه افغانان دي، او دا څنګه وي چې دا هغه افغانان دي چې په کراچی کې دلته د ټول اس روزګار درلود، دیاړي به کوله، یعنی په ورځ نه به ځان ماشته ماش د ځان ته برابر، او هغه افغانان و یا اوس هغه افغانان دي چې کوم و درې ملک ته دي، یعنی اروپا ته دي، هغه افغانان خو دروسه پر نه ځل دي. بل خبره د مرست سو مرست پاکستان هر کله حق، او دا کوم مرست چې وځي د اخی دا ورته کومه ده، یو څه ډیر چې باید ورکی، بیا نو دا افغانان ان شاء الله نه تنګیش، او دا افغانان چې دلته کوم کار ژوند کوي هغه نه د یو نه اختیار سره څه کار لري، نه د پاکستان سره کار لري، هغه خالد افغانی چې موږ پاکستان کې علاقې موږ څه ویش تو کارو کاروبارونه دي، دا مرا خرابوي، موږ بچان دي، موږ کاروبار دي، موږ مستقبل دي، کوم څه ته دا غا نه راکوي، شنه کارتونه می راکوي، لیکن چې دا کوم شنه دا غا نه راکړي دي، پی آر کارت می راکړي دي، ای سی سی کارت می راکړي دي، پر دا غا میلا کې موږ په دې خپل کاروبار کوو، موږ د پاکستان اکونومي ته هم ګټه رسو، موږ پاکستان ته هم ګټه رسو، نه دا خلک بدامني په دشتګردي، نه د دې خلکو د ملک د دیو چلن سره څه کارستا، صرف او صرف د دې خلکو کار دا دی چې خپل پیسې وګټي
روزګار
او کاروبار.
کاکر صاحب واضح ده تاسو خټه کې ته اشاره وکړه، موږ په پاکستان کې رښتیا هم دوه ډوله کډوال لرو، یو دا چې هلته د ډیرو کلونو راهیسې اوسي، کاروبارونه لري، ژوند لري، هغوی په دې تمه هلته نه دي ناست چې نورو هیوادونو ته ولاړ شي، د هغوی خط خو بیخي جلا دی، اما دغه یو تعداد افغانان چې خصوصا د 2021 کال د جمهوریت تر سقوط وروسته پاکستان ته تللي دي، عمده مشکل دوی لري، زیاتره کیسونه هم لري او زیاتره په دې تمه هلته ناست چې نورو هیوادونو ته ولاړ شي، اما یو تی دا دو کډوالو سره چې موږ غیدلې دوی د ملګرو ملتونو د یونیسیار یا د نورو اداراتو چې د کډوالو د حقوقو مدافع دي، دوی د دغو اداراتو د ناسم برخورد څخه هم شکایت کوي، وایي چې اصلا دوی ته د خبرو د مرکې د ورتاګ د خپل شکایت د کولو موقع نه ورکول کیږي. دغه ادارې چې د یونیسیار په شان په پاکستان کې د څومره واقعي د کډوالو د مشکلاتو د حواري لپاره دوی هڅه کوي.
یونیسیار پروش کال ما دلته په کراچي کې د ډیر زندې وکړ او ما ولید دا یونیسیار چې کوم دی دا د ځای خلک دی د دې دي چې بارانه نسته ظاهر خبره ده چې پاکستانی اندي په پاکستان کې وسیږي بیا مخامخ تور طریقې خپلې چې کوم په پاکستان کې سرکاري خلک یا سرکاري نوکر پېشه خلک خپل کړی دي دا خلک نه د افغانانو دومره غمخوار دي. اول وکته د کراچي کې وګوره په کراچي کې غټه مسله و دی ته دا وا چې د اول خپل کوم پیرا لیگل ټیم ولاغه د سندیان شو چې هغه د پښتنو د کوم ازبک تاجک چې کوم د انور قومونه د افغانستان د هغه سره اول وارد دي په ژبه سره نه خلاص دي ته کو سره ته وای عزت ورته وای دا هغه بعد دا خلکو ته چې کوم کار به ورکول سو اخر به کار نه او د اوسه پوری کارډ هولډران په 2023 تر اوسه پوری دی دلته سپینځ لري په جلو په دې کې دی او دا غره کوم کدی ورسی هغه یو ټوکن دی هغه ورکی دا هغه باندې د شي نور سره درې خبره د دې خلکو هغه د بار چې کوم د بار چې کوم هغه کوم د یو ان ایچ سی آر یا د یو ان اس چې کوم ټیم راځي هغه دې دنه نه سکیورټی د ترډ د دې د باندې نه دي فیلډ ته نه دي دې ته د فرونت ریالټی څه پته نشته یو شی نشته چې یو عام افغانۍ چې د تشناخ تعلقات نه لري هغه کوم ستونزې دی دا ټیم ورسره مخامخ ورسره مو کراچي کې د سره ماجر ټیمز نه پسند دغه چې کوم خلک برداځي آبادی دی خپل بجلی خپل راوستل دي خپل خپل وګړي خپل راوړي په ټینګران کې دا خلک دوی خپل ځان ته کورونو ماجتان څه سکولونه چې کوم دی هغه ځان ته خپل برابرې دا خالي ورسي الته بس پرې کوم خپل کې یو پیناپلکس سره ویسي مختوا لري تصویران واخی دا غو خارایسي چې بس مور کار وکړي و دې ته تصویران ورواست دا رقم خو د افغانانو سره مرسته نه کوي نه دا رقم د افغانانو ستوري حق
بالکل کاکر صاحب ظاهرا د ستاسو د خبرو څخه داسې معلومیږي چې اصلا د افغان کډوالو د مشکلاتو د اوریدو لپاره ډیر څوک نشته چې د دوی غږ او خبره واوري. خو تاسو مخکې د خپل خبرو په شروع کې د سیاسي روابطو مسلې ته اشاره وکړه، څومره د طالبانو چې په افغانستان کې اوس واکمن دي او د پاکستان د حکومت ترمنځ روابط په کډوالو باندې تاثیر کوي، کله چې الته روابط خراب شي فکر کوي چې دلته کډوال هم بیا ځورول کیږي، او آیا په پاکستان کې د افغانستان سفارت د طالبانو سفارت د دوه کډوالو د مشکلاتو د لپاره ستاسو په نظر واقعي جدي ګامونه اخلي کنه؟
د طالبان او پاکستان کچیر مړه اول واسطا اول سوال ته پام کتنه وکړو. اول خدا دی چې زایر خبره ده د کال 2023 ته اخر سوال سه دروسه پوری چې دا کوم جټکی دا کوم نیول او زورور شروع دي دا چې هلته ګورو چې د طالبانو د پاکستان تر مابین حالات خراب سي ټي ټي پی عمله وکي په پاکستان کې بیا دا غواړ په افغانانو باندې دی په ول افغان چې دی هغه یو سافټ ټارګټ دی پاکستان اب دې باندې ژر دغه کولای شي طالبان یا افغانستان یا انټرنیشنل کمیونټي ژر خبرې نو دې بده باندې بیا کریک ډاون وکي د خلک ټانکی د خلک وزیري بدی کې ځین خلک پلکاو په خپل ولادت سي ودرونی ماتول په دوس افغانان لدی افغانستان ته ورته په زور جبري وتل په پښه باندې بزاو مچ یو لاکوم نه دی دا نو تر د دې وګ زورول په زور وته بل خبره چې تا وکړه چې دا چې کوم د دې
بالکل ما سفارت څومره د دوی د مشکلات او څومره دوی اقدام کړی په دې اړه
جی سفارت خبره تا وکړه چې کوم په کراچي کې ز په خپل وینم یا ز په خپل د لیم سره د دې کې د افغانانو په ګرون ریالټی باندې د خلکو جلا کمیټي جوړه کړه ده په هغه کې ځای خلک دي په هر دي کې چې افغانان وسیږي هغه د افغانان د لوکل سره اخستې دي چې په هغه کمیټي کې د دې هر استونزې دی راځي هغه کمیټه ته کی او کمیټه راوړي سفارت ته کی یا چې کوم مقاټ استونزې هغه ډایرکټ سفارت ته راځي دا کړی دي. دا هغه علاوه چې کوم په پاکستان کې په هر دي کې د افغانانو سره څه زور ظلم زیاتی وسی د افغانان ما په خپل لیدلې دي. دا د دې مسولین د کنسرګری او د امبیسیان د دا ورځې دورې د خلکو له په دې خلکو ته هر قسمه مرسته ورکوي، پیسې ورکوي او دا موټران چې کوم د ډیپورټیشن د کوي دا د کنسلګری په پیسو د افغانستان حکومت په پیسو باندې ورکول کیږي. د هغه علاوه کوم شان چې په سوشل میډیا او یا په دې باندې ښکاره کوي چې دا وګوره طالبان د دې خلکو کمپاري نه کوي کوي، خو خبره داسې ده چې د پاکستان حکومت چې کومه مفاده منسټری آف انټیریئر افیئر د پاکستان هغه غونډې ودی ته لکه څنګه نور ملکو
تاسو وایئ چې طالبان هڅه کوي اما د پاکستان حکومت خپل کار کوي او خپله خبر کوي. کاکر صاحب، تاسو د زندانونو مسله یاده کړه. زه په 2011 کال کې هند ته تللی وم او هلته هم چې کله سړی هند ته ځي باید راجستر شي پولیس سره، او کله چې وځي هم باید وریفیکیشن وسي، یعنی اگزیټ دغه درکړي اجازه. زما په دې ځل ته کله چې ولاړم څو افغانانو چې د افغانستان د ویلې پرتی سیمې وو، دوی په ژبه هم نه پوهېدل. دوی بیچارهګانو شکایت کاوه چې دلته په ساعتونو ساعتونو ناست دي او د دوی خبره هم څوک نه اوري او څوک نشته چې ترجمه هم وکړي چې دوی حداقل د خپل اگزیټ د پاکستان واخلي. د زندانونو مسله مو یاده کړه. څومره کسان په دې زندانونو کې دي؟ وایي داسې کسان شته چې اصلا څوک یې پوښتنه نه کوي، په خبر هم چا سره نه پیږي، څوک به نه ورځي هم چې د دوی حال څه دی. د زندانونو وضعیت راته وایي څومره افغانان ستا په زندانونو کې او د دوی عمده مشکلات څه دي؟
د زندانونو هر ونۍ یا دوې ونۍ کې ما په خپل لیست راځي د کراچۍ چې څومره زندانونه دي یا چې د سند څومره زندانونه دي. دا ټایم څلور بندیان په انټیریئر سند کې لرو، لاړکانه حیدرآباد په دې کې د افغانان بندیان دي او اتلس کسان داسې افغانان دي چې هغه په سند کې دلته په کراچۍ کې بندیان دي. په هغه کې هغه افغانان دي چې دوی کله جاپان یا دبل ملک لځي دوی پاکستان له راشي دلته دغه ویزه واخي، ویزیټر ویزه واخي د ټور دپاره. هغه چې دوی ځي دوی بچي یا ته خود ته پاکستان په ټور راغلي یا امریکا راغلي یا ستاسو درې ملک ته نسی، هغه افغانان هم پکښي دي. افغانان هم پکښي دي چې په هغه کې دوی نور تورو باندې ورسره ککړي، یعنی فیک ډاکومنټ جوړول په نادرا کې نیول شوی. سپیشلی چې کوم افغانان خاص په فارنټ کې نیول شوي دي هغه تعداد دا ټایم څلور کسان چې هغه هم په داووس کې دا کال 2024 په 12 میاشت کې نیول شوي. دا هغه رقم په اسلام آباد کې کې وګوري هغه ته کمیټي جوړه ده، هغه رقم دا وس پورځي هغه افغانان استي. او زه به تاسو یو شی وښایم، هغه افغانان کال سره بندیان چې پردا حکومت را دي د طالبان په حکومت کې داخله خلاص او افغانستان ته ډیپورټس و نو شتي زنانی چې ونیول سي سم د لاس دې ته موټران ورته داخله خلاصي. دا خلک افغان حکومت د دې خلکو هر ستونزې ته ډیر په جدي تور و. ما په خپل د دې سرکار کړي، ما په خپل د دې دلی چې دې بدی کې هیڅ قسم هم لا پروايي او غفلت نه.
تشکر کاکر صاحب. خب تقریبا د پروګرام پای ته رسیدي او درې څلور دقیقې نور وخت ته. کاکر صاحب، اوس خو په دې مشکلاتو تاسو موږ غږیدلس ستونزې سته. افغان کډوال مشکلات لري، د ویزې څخه نیولې، د اقتصادي مشکلاتو څخه نیولې، بیا ګڼ نور مشکلات. اما اوس ستاسو په نظر دغه مشکل څنګه هواریدلی سي؟ ظاهره ده چې پاکستان خپلې کټګوري او افغان طالبان که هڅه کوي د دوی د حقونو د تامین لپاره خبرې ډېره نه اورېدل کېږي، دا د حل لار څه ده؟ څنګه کېدلی شي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت ښه شي، حداقل ونیول شي، حداقل ونه ځورول شي، او حداقل څوک خبر ووري، څه باید وشي؟
زه به تاسو لاندې مثال درکړم. په پاکستان کې وسی او فرمان جاری شو چې په هغه کې هر بنگالی، هر رونګي د رونګیا یا د یو بل ملک وګړي چې په پاکستان کې ټیم تیر کړی، پنځه کال شپږ کال تیر کړي، واغه ته ودی اسناد وکړي. خو یوازینی یو ډیپلوماټان او یو افغانان چې هغه په پاکستان کې دي د څلوېښت کلونو سره، دغه افغانان اکسکلوسیولی دا مینشن کړي وو چې دا خلک به په دې کټګري یا په دې شیسو استفاده نه شي کولای. د دې څخه ظاهره خبره ده چې پاکستان هیڅکله هم افغان د سټیزن یا افغان ریفیوجیز ته دلته په پاکستان کې قانوني یا شناختی کارت ورکوي نه. د دې لپاره افغانستان کې باید چې یو امن اقتصاد برابر شي. دغه افغانان چې د 30 کالو څخه دلته په مهاجرت کې دي، دلته ور دي ته د دریمو د څلورمې درجې د شهري په نظر کتل کیږي. دغه افغانانو ته باید چې یا خو په پاکستان باندې دونه پرېشر د بار سره راوړل چې کوم انټرنیشنل قانون دی دا هغه مطابق دی خلکو باندې دوی پر پاکستان دومره فشار راوړل چې دا خلک پاکستان خپل د دې قانوني حق دی ودی ته دا حق ورکول شي. په چیرې پاکستان دا حق نه ورکي، نور دغه افغانان چې دی زوروي تر دې ښه دی چې دغه افغانانو ته په خپل ملک کې دونه پیسې ورکول شي، دونه زمینه ورته برابره شي، دا خلک په خپله زندگی په خپل ملک کې په ښه طریقه باندې تیاری څو در څو به د پاکستان کې دوی دلې څوک به جارو وي، څوک به دا رقم په پاکستان کې چې کوم افغانان دي هېڅ هم افغانۍ داسې پروفیشنل نه دی، پروپوزیشن نه دی، تعلیم یافته نه دی، د دوو لاسو کار دی. څو در څو به د پلار د دوو لاسو کار کوي، نیکه یې کوي، دی یې اوس کوي، بیا د زوی کوي.
دا کاکاش تاسو وایئ چې افغانستان کې د وضعیت ښه شي چې دا بیرته خپل کور او هیواد ته ستانه کړی شي، بالکل دا د حل یو تر ټولو ښه لار ده چې هر څوک خپل په وطن کې اوسي. کاکاش صاحب، د روسي پښتنې په توګه دغه افغانان چې هلته اوسیږي، دا د دې شو څلوېښتو کلونو رئیس او ټول کاروبار لري، څومره دوی د پاکستان د اقتصاد سره کومک کوي؟ څومره د اقتصاد خصوصا په خیبر پختونخوا کې، په کراچۍ کې یا په ځینو نورو سیمو کې د پاکستان اقتصاد هم په همدغه افغانانو ولاړ دی چې هلته ماجر دي، اما په څلوېښتو کلونو کې دوی ته اسناد نه دي ورکړي. لنډ ځواب
که زه دا ووایم چې د پاکستان 15% تر 20% پورې اکانومي دغه افغانان کوي، انشاءالله زه به غلط نه یم. پاکستان هب کراچۍ دی، په هب په دې پاکستان په دغه دغه کې کوورې چې هر غټ مارکیټ له کپړې ورسي، غټ څه غټ په بد افغاني، غټ څه غټ کاروبار په افغاني، مهنت کا شبه دی، دای په پښت طریقه کاروبار کوي، دای په خپل
په کاروبار کې مایلي کور ودان. کاکر صاحب، بس مو خوږ دی، اما د خبرونه وخت کم دی، له تاسو ډیره مننه کوم. ان شاء الله بیا په نورو پروګرامونو کې زحمت درکو. کور مو ودان چې په دې بس کې را سره اوس. مننه.
انام
د نن د وضعیت د پروګرام قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، زموږ به سم دلته پاتې رسیږي. خو راتلونکي خبرونه ساسي غږ ده په څو شیبو کې پیلیدونکي ده. تر بیا د الله پامان.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان، از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز باید هم
احمد سیرجیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخط ها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا، مشعلدار آزادی بیان.